آمریكا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریكا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د مخصوصان نه بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 12:30 بجې کېږي د خبرونه په پیل کې په مکړې د خبرونو لندسته
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر وایي پاکستان دی په افغانستان کې د مداخله پر ځای د منځګړتوب رول ولوبوي طالبانو په کوټه کې غونډه کړې او کوخ کوي خپل منځي اختلافات لمنځي وسی د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د ولسمشر اوباما سره ګوري او په کشمیر کې هندي او پاکستانی عسکرو بیا په یو بل د توپونو ډزې کړې دي
نن سه شنبه ده د 1400 نوې کال د اسد د میاشتې 14 ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 14 کېږي قدر من اوریدونکو هغه اختلافات چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ څخه پس د نوې قیادت د انتخاب په سر راپورته سوي وه په هغه کې د طالبانو په صفونو کې د مخالفت نور ژغونه هم راپورته سوي دي په دې کې یو ژغ د طالبانو د فدایي محاذ مشر ملا منصور دادالله دی د خبرونې په کې به دا رپورټ واوري او همدغه راز په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی راغلی دی په دې باره کې هم رپورټ لرو خو اوس به پوره خبرونه زه شافی سردار او عاشق الله رحمزي تاسو ته واورم
السلام علیکم د طالبانو د یووالي د شورا یو غړی ملا حمید الله وای د ملا محمد عمر کورنۍ نن ومنله چې د نوی مشر د ټاکلو لپاره به د شورا پریکړه ومني د ملا عمر د کورنۍ ځینې غړو د نوی مشر په صفت د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدل رد کړي وو او په دې برخه کې د ټولو د رایې غوښتنه کړې وه ملا حمید الله وای چې د طالبانو شاوخوا 200 جګپړو غړو او قمندانانو د پاکستان د کوټه په خار کې نن د ملا محمد عمر د ورور ملا عبدالمنان او زوی ملا یعقوب سره وکتل او زیاتوي چې اوس به شورا د ملا منصور سره وګوري دی وای چې د ملا عمر کورنۍ دوی ته واک ورکړی او ویلي دي چې هر پریکړه دوی وکړه هغه یې مني ملا یعقوب هم تایید کړی دی چې د غونډې ته ورغلی و خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د معاون شیر محمد عباس ستانګزیل آدرس رسنۍ ته په استول شوی پیغام کې د ملا منصور د مشرتابه ملاتړ شوی دی
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید محمد طیب آغا لخپل دندې لاس اخیستی او ویلي دی چې د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره رسمي اړیکې نه لري طیب آغا په یوه برېښنالیک کې ویلي و چې نور به د طالبانو په استازیتوب له هیچ چا سره رسمي لیده کاته ونه کړي نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې په قطر کې د طالبانو مشر استازی و طیب آغا په تیرو څو کلونو کې د امریکا په ګډون د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د طالبانو په استازیتوب خبرې اترې کولې طیب آغا په خپل برېښنالیک لیکلي و چې یوه تاریخي اشتباه و چې د ملا عمر مړینه د نږدې دوو کلونو لپاره پټه وساتل سوه او د هغه ځایناستی له افغانستان څخه بهر وټاکل سو
د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت د قیصار په ولسوالۍ کې دی او هلته یې خلکو ته وویل چې طالبانو پلان درلود دغه ولایت ونیسي هغه وایي طالبانو پلان درلود چې شاوخوا زر کسان برابر کړي او په دې ولایت برید وکړي
دې جنگ شما جنگ چې نه بود پلان شده سه ماه بای طرف یک هجوم بالای هلمند یک گوجون بالای کونر یک گوجون بالای بدخشان قندوز بلخصوص
شاوخوا یو مشکیږي چې جنرال دوستم شمال ته تللی دی او هلته د پوځي عملیاتو مشري کوي دی وایي شمال ته د سفر اصلي هدف دا و چې طالبان وزبي او د افغان ځواکونو مورال لوړ کړي
پاکستان نن یو تن په 2004 کال کې چې یو ماشوم وژلی و اعدام کړ سره له دې چې نړیوال ټولنې په دې قضیه زیات انتقادونه درلودل او پښتنه یې کوله چې قاتل شفقت حسین په خپل د قتل په وخت ماشوم و خو چارواکو هغه نن د کراچۍ په یوه زندان کې په دار وځړوه د شفقت کورنۍ وایي هغه د قتل په وخت 14 کلن و او وایي چې چارواکو هغه د شکنجې له لارې مجبور کړی و چې په خپل جرم اعتراف وکړي
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې د افغان طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر د راتلون ورسته یو نوې دور پیل شوی او د نیوی دور کې پاکستان ته پکار ده چې د مداخله په ځای د منځګړتوب رول وبوي او د خپل تیرو درې ولسیزو د غلطۍ نه دی درس واخلي او نور د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي.
پاکستان ته پکار چې تیرو ډیر شو کالو دغه سبق واخلي او د افغانستان دا فیصله چې کوم دی د افغانستان په خلکو باندې پریږي که پاکستان چرته په دې فیصلو
ښاغلی مومند وایي چې د ملا عمر د مرګ نه پس او د طالبانو د نوي امیر د انتخاب سره افغانستان کې سولې ته یو نوی فرصت برابر شوی دی نو ټول افغانانو طرفونو ته پکار ده چې د نوي فکر سره کار وکړي او د پاکستان ته هم پکار ده چې د طالبانو د قیادت په انتخاب کې خوخي او نخوخي نه ډډه وکړي. بل پلو د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې رپورټونه وایي چې اته وسلوال وژل شوی دي او نتي چارواکو ویلي دي چې د خوګیانو په زون کې د داعش ډلې او طالبانو خلاف پیل شوی عملیات په بریالیتوب سره مخ کې ځي او تر اوسه یې د شیرزاد ولسوالۍ 15 کلی د وسلوالو نه پکړی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دوام ورکوو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد العطایا وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې څخه وروسته په کار ده چې د ایران سره نورې جدي خبرې وسي تر څو په سیمه کې شته ستونزې حل سي. د ښاغلي عطایا د څرګندونو څخه یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قطر کې د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو هیوادونو د چارواکو سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا د هغوی د امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. سره له دې چې اکثره خلیج هیوادونه په ایران بې اعتباره دي خو بیا یې هم د دې موافقې هرکلی کړی. دغه هیوادونه وایي ایران په ټوله سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د خواخوږۍ سره همکاري کوي او په همدې لاره خپل اثر رسوخ زیاتوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران زموږ ګاونډی دی او په کار ده چې د هغوی سره خبرې وکړي او خپل اندیښنې ورسره شریک کړي.
د کشمیر په جنجالي سیمه کې نن بیا پاکستانی او هندي سرحدي ځواکونو په یو بل د توپونو ډزې کړې دي. چارواکي وایي چې په دې تازه نښتو کې دوه پاکستانان او یو هندی وژل شوی دی. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دي چې په سیالکوټ ته نږدې د بجوات سکتر په سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې لږ تر لږه 14 عام خلک ټپي شوي دي. د پوځ اعلامیه وایي پاکستاني عسکرو وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې برنهقه د هندي عسکرو لخوا پرې ډزې وشوې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په محلي وخت په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر براک اوباما سره ګوري او په ګڼ شمېر مسایلو به خبرې ورسره وکړي. د ښاغلي بان کی مون یو ویان ویلي دي چې د ولسمشر اوباما سره به د اقلیم په بدلون او په سوریا او لبنان کې د رواني جګړې او بشري ستونزو په اړه خبرې وکړي.
د جمهوری غوښتونکو ګوند ولس مخکخه کاندیدانو د دوشنبه په مخام په نیو همشیر ایالت کې په وی پراخې غونډه کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام درلود. په دې غونډه کې مهاجرت او امنیت د خبرو مهمه موضوع غانې وي. د نیوجرسي ایالت والی کریس کریستی وویل په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو متحدین چې د داعش په مرکزونو هوایي بریدونه کوي باید د امریکا لخوا خه وروزل شي او په وسلو سمبال شي.
We need to get our allies.
موږ باید په منځني ختیځ کې خپل متحدین په لوی کچه په موضوعاتو کې شامل کړو. موږ دا خبره نن شپه له نورو هم اوریدلې ده او زه موافق یم. اردنیان، مصریان، عربان، امارات غواړي چې په دې کې شامل شي. هغوی باور لري چې دا د هغوی لپاره یو موجوده ګواښ دی او موږ باید ډاډه شو چې هغوی په ښه ډول په وسلو سمبال وي.
د جمهور رئیس باراک اوباما د دیموکرات ګوند د 2014 د جمهوری ریاست کاندیدانو تر اوسه د بحث محل ویش نه دی اعلان کړی.
په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي طرفدار ځواکونو د حوثي یاغیانو څخه یو مهمه پوځي اډانې ولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د دغو حکومتي ځواکونو ملاتړ کاوه او نن د سې شنبه په ورځ د الاندا هوایي اډا ونیوله چې د ادن ښار په 8 کیلومتر کې پرته ده.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل هغه 12 هیوادونه چې د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ په سوداګری تړون باندې مذاکره کوي د یوې نهایي موافقې په لورې په خبرو کې پرمختګ کړی دی خو زیاتوي چې اوس هم پر ځینو جزئیاتو باندې کار لا پاتې دی.
اوسنی وخت کې زموږ د تعادل او توازن یوه مهمه برخه په سیمه کې د ګډو ستونزو د له منځه وړلو ګډه کامیابي او سوکالي ده چې په سوداګرۍ پیلېږي. تېرونۍ په هوایي کې موږ په خبرو کې پرمختګ وکړل.
هغه سنگاپور د خپل سفر پر مهال د ټولنې پر ځینو اهداف ورنا واچول او ویل چې د موافقه به نه یوازې دا چې په دغه معاملې کې د داخلو هیوادونو د لپاره ښه اقتصادي فرصتونه برابر کړي بلکې د غوره حکومتداري شفافیت او حساب ورکولو د ملاتړ لپاره به هم مهم رول ولري. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو نن د ترکیې نه وغوښتل چې د کوردي یاغیانو په خلاف د شدید بمباری یو څه کمې کړي. دا غوښتنه د ترکیې نه په داسې حال کې کېږي چې یاغیانو دوه عسکر او یو محافظ وژلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پی کی کی نه غوښتي دي.